د سهار لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه ما خبري غړای کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر ایجنسی په تیرا کې د پاکستانی پوځ او وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې په اړه تازه معلومات درکو. د افغانستان د جګړې او ځینو نړیوالو موضوعاتو په اړه د رپورټونو ترڅنګ د پاکستان د راتلونکو پارلماني ټول ټاکنو په هکله د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو مخبرو. خورزو په پیل کې نجیب عامر ته چې خبرونه ترنه وو. د کرم ایجنسی په ډبوري کې وو وسلوال وژل شوی او په تیرا کې جګړه روانه ده. د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د چترال نه د نامزدګۍ خلاف درخواستونه جمع شوي او سپینه ماڼۍ وایي په ایران کې د زلزلو په تلفاتو خواشینه ده او مرستو ته چمتو ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پاوز د خبرتیا اداره ISPR نن د زیارت په ورځ ویل چې د دوی ځواکونه په تیرا دره کې د پرمختګ په حال کې دي او وسلوالې ډلې له خپلو سنگرونو د پشاکېدو په حال کې دي. د پاکستان پاوز د 1500 مخالف وسلوالو او د خپل یو سرتیري د وژلو داوه هم کوي خو په خپلواکه توګه د دغو خبرو تصدیق نه ده شوی. ISPR وایي د کرم ایجنسی په ډبوري چیک پوسټ کې پرون د وسلوالو یو حمله شنډه کړې او وو وسلوالې وژلې دي. په تیرا کې د وروستۍ جګړو له امله د 500 په شاوخوا کې خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د چترال د ان 22 حلقې نه د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د کاغذونو د منځوري خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې. پرویز مشرف چې د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشري په غړه لري د مئی د 11 نیټې په انتخاباتو کې د کراچۍ او چترال نه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو چې د کراچۍ کاغذونه مسترد شوي او د چترال هغه منظور شوي. پرویز مشرف په یو شمیر کیسونو کې عدالت ته مطلوب هم ده. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې دوه ماشومان هغه وخت وژل او دوه نور ژوبل کړل چې له ښوونځي څخه کور ته روان وو. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د دغه ولایت د ګیانی ولسوالۍ په سیمه کې داسې مهال وشوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لرې څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو لور ته توغندی وویشت. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړو د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسونونو کې د پاکو او په کار پوه کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار او د دې جرګې غړو پرون په ارګ کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د 1403 نوي لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د ډیموکراټیک نظام د پایښت لپاره مهم وبلل. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي دوه پوځیان پرون په افغانستان کې د یو افغان عسکر په حمله ټپیان شول. د لیتوانیا د پوځي ځواکونو ویاندوی تورن ماریوس وارنا وایي یو افغان سرتیری په غور ولایت کې د هغه زغرګاډي لور ته لاسي بم وغورځاو چې لیتوانیایي پوځیان په کې سپارول. د دې برید له کبله یو لیتوانیایي سرتیری په سر او بل په پخه ژوبل شوی دی. لیتوانیا په افغانستان کې 260 پوځیان لري چې په غور کې میشتي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد ته یو لیک استولې چې ورکی راغلی ټول پاکستانی ولس په ایران کې د وروستیو زلزلو پر مهال په ځاني او مالی تاوان د خپل ایرانی ورونو سره ولاړ دی. نوموړي ویلي باور لري چې ایرانی ولس به د نورین لدی غړې په بریا راوځي او له خپل غاړې د هغوی سره د هر ډول ممکنه مرستو ژمنه هم کړې ده. بل پلو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د ایران حکومت ته په زلزله کې 230 کسانو په مړینه او د 1300 نورو ژوبلېدو خواشینی ښکاره کړې ده. دا زلزله د ایران په جنوبي برخو کې مخته راغلې وه. د امریکا د امنیت د ملي شورا ویان کیت لین هیډن په یو لیکلي پیغام کې همدارنګه ویلي چې واشنگټن چمتو دی چې د ازمون په دې ګړۍ کې د ایراني خلکو سره مرسته وکړي. په بیان کې راغلي د اوباما انتظامیه د زلزلې پر مهال د خلکو په مړینه سخته خواشینی ده. د 6.3 درجې زلزلې د سه شنبې نه په ورځ د بوشهر جوهري پلانټ خوځولې. ایرانی چارواکو ویلي چې نوموړي مرکز ته څه ډول تاوان نه دی رسیدلی او نه هم تابکاري مخې ته راغلې ده. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ایجنډا کې په شام کې د جګړې د شمالي کوریا د شخړې او د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې شاملې دي. د جی 8 هیوادونو ترمنځ د خبرو دا پړاو نن د زیارت په ورځ هم په لندن کې دوام کوي. چارواکي وایي د چهارشنبې یا شورو په ورځ د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لواروف د شام او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. لواروف ویل مسکو او واشنگټن د شمالي کوریا پر سر هیڅ ډول اختلاف نه لري. په امدیال کې د شام د مخالف ډلې استازو د جی اټ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره په غونډه کې د مرستو په ترلاسه کولو خبرې وکړې. تمه کیږي چې د جی اټ هیوادونو وزیران به د ایران د جوهري پروګرام په سر د وروستیو نړیوالو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه هم بحث وکړي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبر نه اورئ. فنلند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې دغه هیواد پولیسو سهوان پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړی چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري. د فنلند د کورنۍ چارو وزیر پایفی راسانین پرون په یو خبر پاڼه کې له ولسمشر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د نوم سهوان په تور لیست کې شامل کړی شوی دی. د فنلند پولیس وروسته اعلان وکړ چې د پوتین نوم یې له تور لیسته وویست او دوی په دې غور کوي چې د نوموړي نوم ولې په دې لیست کې شامل شو. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان وایي انقره چمتو ده چې قرغیزستان ته پوځي او مالی مرستې ورکړي. نوموړي د چهارشنبه یا شروع په ورځ په بشکک کې د قرغیزستان د ولسمشر الماز بیگ اتمبایوف سره د لیدو نه پس ویل د ترکی پانګه چونکي په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا په پروژو کې په پانګه چونه کې دلچسپي لري. د ورځې په پیل کې اردوغان د قرغیزستان د وزیر اعظم جان تورو ساتي بالدیف سره وکتل. له ملاقات وروسته په خبرو کې د ترکی وزیر اعظم ویل د هغه هیواد چمتو ده چې د قرغیزستان سره مرسته وکړي. سو د بشکک سره په څنګ کې د مانس هوایي ډګر د ناټو د ترانزیت د ملکي الوتنو مرکز باندې بدل شي. د قرغیزستان او امریکي چارواکي اوس مهال د دې ترانزیت مرکز پر راتلونکي باندې خبرې کوي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو د اکثر ځواکونو د وتلو نه پس به رول سوي. دا تر دې غړې د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان له قبایلی سیمو څخه د هیواد پارلماني انتخاباتو ته کاندید شوي کسان وایي چې ټاکنیز فعالیتونه په خلاص مټ نشي کولای او حکومت غواړي چې امنیت دې خوندي کړي.
دا وایم چې د حکومت ریسپانسیبلټی ده چې هغه کا پر کورم ده کا لوور کورم ده پکار ده چې هغه د هغوی کاندیدیټ وتا مقاویر کی او هغوی ته د سکیورټی ویر کی.
د قبایلی ولس لپاره د جرمن حکومت په مرسته د روغتیايي خدمتونو پروګرام پیل شوی دی. د فاټا سیکرټریټ ویان په دغه اړه وایي
دا چې کله استخانچات گورنر 2005 نه هغه شروع کړو دا هغه بیا د سره کړو دا پروګرام د جرمن حکومت څخه چې موږ ته پرون تور هغه نوی ګاډي ملاو شو.
په ونیز خبرونه اتلان کې د وتلی افغان لیکوال او سیاستوال عبدالرؤف بینوا د ژوند او کار او زیار په اړه اوري.
بینوا صاحب یو جامع شخصیت و په سیاسي دنیا کې د مهم سره و. د نثر یو ډېر لوی استاد و. دی په افغانستان کې د پښتو د نوي شعر یو مخکښ دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. اورېدو ته له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د خیبر ایجنسی په تیرا کې له 1300 ورځو راهیسې د پاکستانی پوز او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي. د دغه نخټو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان را سره یو سات مخکې دا معلومات شریک کړل.
نن د پاکستان فوج د عام اړیکو څنګه ISPR تر مخه چې په خیبر ایجنسی تیرا واده کې چې کومه جګړه یا کوم عملیات دي تل کړی دي د وسلوالو خلاف نو دی پاره کې پرمختګ کړی دی مخکې تللی دی او دی دا داوا کوي چې په دغه جنگ کې دی 15 وسلوال وجل دي او د دې یو فوجي اهلکار مل شوی دی. دغه شان دی دا هم داوا کوي چې کم ځایونه وسلوال ولي په تیرا ویل کې دغه غریزه سیمه ده دغلته د تلو لار ګران وي خو بیا هم دی دغه داوا کوي چې کم وسلوالو دغه ځایونه نیولو پاره باندې هم دی دا غینا واپس اخیستې دي کبې کړې ده. بلخوا په اورزو کې دغه یو بیان راغلی دی د اختیار د مخه چې په ډګوري چک پوسټ کې دغلته امنیتي ځواکونه یې په نو هغه باندې وسلوالو پرونه بریټ کړو خو دی دا دا وکړي چې دغه دغه بریټ چې وغینا کام کړی دی او په دغه کې وو وسلوال مکړی دي په دې کې په دغه بریټ کې د امنیتي ځواکونو چارواکي هم ټپيان شوی دي. د آزاد سرچینو نه د دې سره په خوال نه دي شوی چې دغه تیرا په جنگ کې پاکستان فوج دا کم داوی چې کوي آیا دي دغه داوی معنی لري هم او کنا جنگ په وجا د تیرانا ډیر خلک به کورشي وي دي په خبر تا کوټ راغلي دي او د سرکاري چارواکو د سرکاري معلومات تر مخه اوسه پورې د 50,000 نه زیات خلک راغلي دي چې هغه په د خوراکي یا کوم نور مواد دی هغه کې اصلولو کې وته ستونزې مخې ته دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو په پاکستان کې د عام انتخاباتو لورانې زکیدو سره کېو پلو د ملک په بیلابلو برخو کې ټاکنیس کمپاینونه پیل شوې نو بل پلو په ځینو قبایلی سیمو کې د خراب امنیتي صورتحال لوجه په ټول ټاکنو ته کاندید کسان له مشکلاتو سره مخامخ دي. راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته قبایلی کاندیدان له حکومت غواړي چې د دوی امنیت دې خوندي کړي. اور په دغه اړه له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورت.
د شمالي وزیرستان ان ایس الویخ نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه 8 امیدواران په میدان کې موجود دي. خو دغه ځای د امیدوارانو وینا د چې دغه تکرفیو یا کاربندیز دی نو نشي کولای چې خپل انتخابي کمپاین وچلوي. مشال ریډیو سره خبرو کې هم د دې سیمې یو امیدوار امین رحمان وزیر وویل
مخکنا شروع لکه د اتوار په ورځ باندې د مسکو شمالي وزیرستان کې کرفیو او هغه نه علاوه چې دغه سواد د مکه وصوله ایشا چې اگر نہ پس لکا دا سحر صد بجے نہ دا سلورو یا دا تینزو بجو پورے دوی کرتی دا حقی نمو آگا گو رومنٹ ریفرس کرے دے چدا ما خام کم تام تا تو ورکلے دے دا دا مجولا ختم کے دا دا شپے والا او کم دا اتوار کرتی دا آو خو چالی دی دا وقت نر روانا دا او مجتا پا کمپین کے لکا زیاد تر مشکلات دا دا نرازی چے مج وزیرستان تقریبا دیر لرے لرے کلی دی او لرے لرے خلق دی چے مج زی چے یو طرف پزو پو چی دیا واپس کی گو پا مو مخامی دیا مجل
د غرن کلی چې مشال ریډیو د کورمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره امیدوار حبیب ملک نو پختل نو هغه وې
37 ده نو 37 حلقه کې لګ خلک چونکی التا یو ډیر غټ بد حالات تیر شوی دي. تیر شوی سالورو پنځو کالو کې نو کینډیډیټس کوم دي هغه لګ اوایډ کوي او بیا هم زدا وایم چې د حکومت ریسپانسیبিলিটি ده چې هغه کا اپر کورم ده کا لوور کورم ده پکار ده چې هغه د هغه کینډیډیټ وتا مقاویر کی او هغه ته د سکیورټی ویر کی.
د مومندو ایجنسی نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره امیدوار نثار مومند مشال ریډیو ته وویل ک حالات خراب وي او کساس خو دوی به ځان خپل لسته رسوي.
مونږ به خامخا د خپل عوامو د خدمت په خاطر او نو مونږ به خامخا زو او که حالات هر څنګه مونږ به د عوامي خدمت په خاطر باندې هر کور ته ځان رسو. په هغه کې چې مونږ اول د امن په عوالم خبره کوو چې امن دی یقیني چې نه کولو لپاره به کوششونه کوو.
همدغه رنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د حلقې شپکسل ویخ نه د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدی اویل چې په ځینې علاقو کې حالات خراب دي خو دغه سیمو زیات خلک په کډوالو کیمپونو کې میشتي او صرف دوی دغه خلکو ته رسایي کولای شي.
په کمبرخیلو کې چې کوم ایریا ده پاغي کې هم همدا چې هم دې خو آلته رسایي لګونه کې مشکل ده. خو لکه آلته چې کوم دي داغي خلکو ته پاره په پېښور کې د وډا چولو پروګرام جوړ شوی دی او په موږ چې څومره خل دي هغه تر موږ روزانه ملایوي.
د ذکر ولد چې د لړکی مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او ځینې نور سره د ټلیفون د لارې د رابطې کولو هڅه وکړه خو رابطه سره ونه شوا. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خزو د حکومت لپاره کار کوونکې د بلو وینز په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پیښور د خپلې بیغونډې پترس کې د پاکستان لټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتي چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خزو د غراز د سیاسي ګوندونو خزینه غړو ته پراتلونکو انتخاباتو کې د پوره برخې غستو موقع په لاس ورکړل شي. له پیښور شبیر جان نور تفصیل لري.
دا دغه تنظیم مشر قمر نسیم د یو خبري غونډې ورستو پیښور پرسلب کې مشال لیډو ته ویل چې دوی د فاټا او خیبر پښتونخوا د ژوند د هر طبقې زنانو سره ناسته او خبره تر وکړي او د هغوی غوښتنو او اندېښنو ته کتابي شکل ورکړی دی او دا د پاکستان ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره شریک کړی دی. دوی دا هم وایي چې بعضي مذهبي سیاسي ګوندونه داسې هم شته دي چې پکې د زنانو څنګې یا خونیشته یا غیر فعال دي. نوموړی په دې باب لوایي
بنیادي مقصد دا و چې د فاټا او د خیبر پښتونخوا د ښځو چې کم ډیمانډز دي او کم ترجیحات دی هغه د روان حکومت او چکم سیاسي کینډیډیټس ته غیته وړاندې شي. په دې کې د ودري خبرې ډېر چکم غټه مخه تر هغه هغه دا وی چې په پولیټیکل پارټیز کې د نخپل د شوبې خواتین وینګز چکم دین هغه ډېر زیات کمزور دي او اکثر چې دین هغه غیر فعال دي. موږ کوم ګورو چې یعنی په جلسو کې د خزو تعداد ما غشان کمی چکم دین ووټر ټرن اوټ کې د خزو تعداد چې دی ما غشان کمی چکم سیاسي پارټي وی غیته موږ دا وی چې غیته خزو ته یو پټنشل ووټر په نظر باندې ګوري ولې چې دا غی ووټ چکم دی هغه هم امپورټنت د سمره چې د یو سړی ووټ ته
دغه تنظیم یو زنانه غړي لیما خان وای چې فاټا او خیبر پښتونخوا کې د امنیت غټ ستونزه ده، ولې د هغې نه علاوه هم زنانه ووټرانو ته یو شمېر ستونزې دي.
سړی ځي ښځې نه ځي، چې مونږ ته سړی وایي نو مونږ به ځو، او که سړی نه وایي نو مونږ به نه ځو. چې این آی سی غواړي وایي یاره زما این آی سی پلار سره دی، زما ورور سره دی، او لږ یېرېدلی دي این آی سی ورسره خپله ای، خو هغې د یرې نه چېرته تللی نه شي، ځکه چې هغې ډېر زیات سپرس شوي دي، ډېر زیات سپرس دي. وایي چې مونږ ته یاره سړی نه وایي نو مونږ څنګه ووټ ورکړو؟ لکه مونږ دا کمپین چلو او د هغې سړی سره هم خبرې کوو چې یاره پرې دی چې دی ووټ ورکړي، دا دی حق دی. دی لکه داسې جګړو یا تاسو سره څه جګړې نه کوي چې لکه مونږ ته زمونږ حق راکړه، دا خو د قومي حق دی، دی خو پکار دی چې ووټ ورکړي.
نوموړی زیاته وی چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه کې د زنانه ووټرانو شمېره د نش برابر ده، او باید هر زنانه راتلونکي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي او خپل ووټونه د خپل خوښې کسانو ته واچوي.
زمونږ اوورال ریسرچ وکړو د هغې د وومن ریشیو چې کوم په ووټنګ سیستم دی ډېر زیات کم دی. اوس مونږ هلته ډور ټو ډور ځو، مونږ دا کمپین چلولی دی چې مونږ هلته لاړ شو، هغې ته وایي چې مخکې راشي، د دې خپله مرضي ده چې کوم پولیټیکل پارټي ته هغې ووټ ورکوي، خو چې ووټنګ کې حصه واخلي، ځکه چې بیا همدغه ښځې همدغه سړی چې بیا ګیلې کوي او وایي چې لکه مونږ ته سم حکومت رانلو، نه کل څوک ووټ نه اچي نو بیا د هغې ته لکه د ګیلې هم حق نشته دی.
یادونه ول ده چې دغه غیر سرکاري تنظیم د زنانو د تحفظ لپاره خپل شپږ شپېته نکاتي یو ایجنډا هم ټولو سیاسي ګوندونو ته وړاندې کړ ده، او دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي حکومت کې په دغه سیاسي ګوندونه کار وکړي چې پکې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو، د تعلیم، د غرنګ، د اقلیتو، د زنانو او د دوی د عبادت خانو تحفظ، او په هر ډول معذوره زنانو او ماشومانو ته اسانتیاګانو غوښتنې هم شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان له راتلونکو انتخاباتو سره تړلې د دې هیواد د خلکو اندېښنې او نهیلې راغستې دي. په رپورټ کې ویل شوي چې پاکستانیان که څه هم له خپلو سیاستوالو خوشاله نه دي، خو د پوځي حکمرانانو په مقابل کې یې بیا هم یو غوره انتخاب ګڼي. د دغه رپورټ مهمې برخې له دې لنډې دمې ورسته اوري. بریتانوی فائنانشل ٹائمز ورځپاڼې د خپل راپور په پیل کې په اسلام آباد کې د یو عیسائی مذهبه ټیکسی ډرایور انیل مسیح خبره راغستې چې ویلي دي د پیپلز ګوند له تیر حکومت چې د ده په خبره د 2008 کال په انتخاباتو کې رائے ورته ورکړې وه، هیڅ خوشاله نه دی. نوموړي ورځپاڼې ته زیاته کړې چې یاد ګوند د خپلې واکمنۍ په موده کې د مذهبي لږکیو د خوندي ساتلو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. انیل مسیح چې شپږ اولادونه لري، له ورپېښو ورځنیو مشکلاتو یې هم سر ټکولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې د پاکستان 50 میلیونه رای ورکوونکي د راتلونکي میاشت په پارلماني انتخاباتو کې برخې اخیستو ته تیاری نیسي، دغه عیسوي مذهبه ټیکسی ډرایور په زغرده ویلي چې پیپلز ګوند ته به خپل رایه نه ورکوي. د پیانې حال کې د پاکستان له بلې کومې سیاسي ډلې هم د کوم خیر تما نه ده لرلې. ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې د عمر خان په نوم د یو زده کوونکي چې د ده په څېر د پاکستان 43 میلیونه زده کوونکي د اول ځل لپاره د رای ورکولو جوګه ګرځول شوي دي خبرې هم راغستې چې وایي آزادې او رڼې ټول ټاکنې ترسره کېدل پرته له شکه چې د خوشحالۍ خبره ده، خو پاکستانیان باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به د دوی ژوند یو څه ښه شي او که نه. نوموړی باوري دی چې دغسې کېدل ناشونی دي. د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دې دواړو تنانو نهیلې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د دې هیواد په وجود کې تر راتلو وروسته په اول ځل حکومتي واک په جمهوري توګه د انتقالولو وعده شوي دي. ورځپاڼه کاږي په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند مضبوط حریف د پنجاب سرمایدار او سیاستوال نواز شریف او دغه ګوند دی. د نوموړي ورور شهباز شریف د دغې صوبې انتظامیه کنټرولوي چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ له 202 چوکیو څخه 143 د همدغې صوبې په برخه رسیدلې دي. د ورځپاڼې په راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یادونه هم شوې چې وایي په انتخاباتو کې د یو تکړه کاندید په توګه مخې ته راغلی دی. نوموړي چې د پاکستاني کرکټ پخوانی ستوری دی، له خلکو سره د انصاف او شفافې حکومتدارۍ ژمنې کړې دي. ورځپاڼې د پاکستانی پوځ د پخوانی جنرل پرویز مشرف په اړه هم لیکلي چې وایي نوموړی له 15 کلنه خود ساخته جلاوطنۍ وروسته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره 13 میاشت پاکستان ته تللی. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په عدالت کې د پرویز مشرف پر ضد د غداری دوسیې پیلېدو د دې هیواد په سیاست کې د نوموړي رول محدود کړی دی. ورځپاڼې د یو غربي ډیپلومیټ په حواله لیکلي چې پاکستانیان دا مهال له خپلو سیاستوالو په تنګ راغلي، خو د پوځي حکمرانانو په مقابل کې یې بیا هم یو غوره انتخاب ګڼي.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د بچا خان بابا اس یو شخصیت ورور کړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د پټمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د قبایلی سیمو لپاره د جرمن حکومت په مالی مرسته جوړ شوی و موبایل هسپتالونه فاټا هیلث ډایریکټریټ ته په رسمي توګه حواله کړی دی قبایلی وروسته دا مرستې په داسې حال کې ورکول کیږي چې په باجوړلو او ممندو کې دوه دوه او په جنوبی وزیرستان کې یو موبایل یا ګرځنده هسپتال وارد مخه خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسوي په دې ډول پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیره ورځ د قبایلی سیمو لپاره د جرمنی د حکومت په مالی مرسته جوړ شوی و موبایل اسپیتالونه فاټا هیلث ډایریکټریټ ته په رسمي توګه حواله کړل په دې لړ کې تیره ورځ په گورنر هاوس په خبر کې یو دستوره وشوه چې پکې د گورنر انجینیر شوکت الله په شمول د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو او د جرمنی د حکومت د مرستندوی ادارو استازو ګډون وکړو په دې لړ کې د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په دغه هر یو ګرځنده یا موبایل اسپیتالونو کې به د یو نارینه ډاکټر او د یو زنانه ډاکټرې په شمول شپږو پورې سټاف کار کوي په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
دا هیلث یونټ زموږ څنګه سرویس دا اوس نه دی شروع شوی دا چې کله سهار شاته ګورنر نو دا د هغه ټیم نه په 2005 نه هغه شروع کړو اوس چې دی نو دا هغه بیا د سره کړو دا پروګرام او په دې کې د جرمن حکومت څخه چې موږ تا پرون شو هغه نوي ګاډي ملاو شو او هغه په نوې توګه باندې دې دې دوباره آغاز وکړو
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د دې و موبایل اسپیتالونو سره په قبایلی سیمو کې د موبایل اسپیتالونو شمیره یو شتو ته ورسیده چې پکې په باجوړ او مومندو کې دوه دوه او په جنوبی وزیرستان کې یو موبایل اسپیتال د وړاندې نه قائم کړی شوی دی او نور د موبایل اسپیتالونو غاړي په جمرود کې د موبایل اسپیتالونو لپاره په قائم کړی شوی مرکز کې ولاړ دي او د ضرورت په وخت کې کارول کیږي ولامو مشال ریډیو پیښور
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو اسلام آباد له کلونو ګیله کوي چې د هیواد په خاوره کې د وسلوالو پر ضد د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه د نړیوال قانون او د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه ده خو سنې خبره شوې راپورونه وايي په اصل کې له 2004 کال راهیسې د پاکستان جاسوسي اداره د امریکا له سي اي اي سره د وسلوالو پر ضد د ډرون الوتکو په جګړه کې پټه همکاري کوي په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې یو رپورت زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل نورو
د واشنگتن او اسلام آباد په باب تحقیقاتي خبريالانو دا اونۍ پر داسې راپور کار کړی چې د سی آی ای او پاکستان د خفیه ادارې آی ایس آی لوري د وسلوالو پر ضد د ډرون جګړې په اړه د پټي همکاري برخه بلل کیږي په رپورت کې د امریکایي استخباراتي ادارې د مستندو راپورونو او په واشنگتن او اسلام آباد کې د چارواکو د حوالو ذکر شوی دی په حقیقت کې له 2004 کال راهیسې په سلګونه د ډرون بریدونه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونه کسان وژل شوي دي، په دوی کې پاکستانی او افغان وسلوال او ورسره القاعدې سره تړلي جګړه مار چې په کې عربان، چچن، ازبک او نور بهرني جنگي کسان شامل دي وژل شوي دي. خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې له دغه ډرون بریدونو د ځایي قبایلي وګړو د وژنو راپورونه هم شته. واشنگتن میشتې جوناتن لینډي چې د مکلیچی ورځپاڼې لپاره د ملي امنیت او استخباراتو خبریال دی، په خپل راپور کې وایي پټ همکاري په داسې حال کې جاري وه چې همدغه ګړۍ به د پاکستان ولسي حکومت ډرون بریدونه د نړیوال قانون او د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه بلله. لینډي د امریکا د استخباراتو د مستندو راپورونو په حواله وایي سره له دې چې واشنگتن ادعا کوي امریکایي ډرون بریدونو کې یوازې د القاعدي او د هغوی د ملګرو جګپوړي غړي په نښه شوي دي، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا له ډرون بریدونو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د لاندې کچې په سلګونه مشکوکه وسلوال وشتل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پولیزر جایزې وړونکی خبریال مارک مازیټي د اپریل پر 16 نیټه راپور ورکړی چې د سی آی ای او آی ایس آی ترمنځ په 2004 کال یو پټ تړون شوی وو چې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی طالب پلو کمانډان نیک محمد ووژني. اسلام آباد هغه د خپل دولت دشمن باله او دغه وژنې په بدل کې آی ایس آی پر دې راضي شو چې د القاعده وسلوالو د لټون لپاره د امریکا ډرون الوتکې یوازې د قبایلي سیمو په فضايي حدودو کې الوت کولای شي، او امریکا هم ورسره په دې سلا سو چې د ډرون بردونو پاړه به څه نه وایي. جوناتن لینډي بیا دا هم وایي چې تر 2003 کال امریکا یوازې هغه د فونو په نشه کول چې آی ایس آی ورته په ګوته کول، او له پاکستان سره د امریکا د بوش او بیا د اوباما د ادارې تړون هم سوي دي چې د ډرون د هر برید ویډیوي پته به ورته سپاري.
د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د راپور مهمه برخه مو زموږ له همکار قاسم خان مندوخیل اوریدې. او اوریدونکو، د برېټانیا د پارلیمان پوزي جرګه ویلي چې په افغانستان کې تر 2014 کال پورې له طالبانو سره د سولې موافقه ترلاسه نشي، نو د دې امکان شته چې د هیواد د کورنۍ جګړې لور ته لاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم دغه سکیدلو امکان نه ردوي. اوس خبره ده چې د افغان امنیتي ځواکونو جوړښت او وړتیا او ځینو نورو برخو کې له شویو پرمختګونو سره سره برېټانیا ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال خبره کوي. دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي سره د مرکې په پیل کې کړې. هغه په جواب کې وایي
ګوره، د برېټانیا پارلمان کله چې دا مسله مطرح کوي دوه ټکي باید له یاده ونه باسي. هغه دا ده چې د کې شک نشته چې افغانان هم دا غواړي چې 2014 کال نه مخکې یا د سبا حتی د دوی په هېواد کې سوله راشي. دوی چې دا خبره یادوي دوه معناوې لري. یا دا ده چې ځینې ګروپونه خپله په واقعیت کې تشویقوي چې په راتلونکي کې چانس لري د جګړې لپاره. له بلې خوا دا مسله هم باید برطانویان په نظر کې ولري چې دلته یو پوځ وجود لري، ملي اردو وجود لري، ملي پولیس وجود لري، قانون وجود لري، د افغانستان خلک وجود لري. داسې بدبینانه حرکات باید ونه کړي. هغه په دې معنا چې حتی ممکنه ده د سولې په پروسې باندې منفي اغېز وکړي. زما تشویش دا ده چې برطانویان دغسې د راپورونه له پاکستانیانو نه وانخلي.
بله، تاسو د پاکستان نوم یاد که پاکستان مخکې درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان او د برېټانیا د صدر اعظم په نوښت البته شوې وه، هلته هم په دې باندې موافقه شوې وه چې باید په روان کال کې حتی د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي، او په دې کې پاکستان باید همکاري وکړي. څه فکر کوئ چې آیا برېټانیا کولی شي پر پاکستان فشار راولي چې سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې په ټولو هغه هېوادونو، غربي هېوادونو چې له پاکستان سره اړیکې لري، هغه نفوس چې انګلستان پاکستان لري بل هېڅ هېواد نه لري، په دې اساس زه فکر کوم چې انګلستان باید فشار راوړي پاکستان باندې، او دغه فشار زه یقیني باور لرم چې پاکستان باندې، پاکستان په دولت باندې ډېر مؤثر تمامي. خو کله کله زه فکر کوم چې کچېرې د افغانستان او پاکستان په منځ کې انګلستان د پرتلې مسله مطرح شي، انګلستان تر ډېره حده پورې د پاکستانیانو منافع ترجیح ورکړي.
افغانستان د سولې عالی شورا هم دغه د برېټانیا د پارلمان د وروستي راپور دا خبره مني چې کچېرې د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسیږي، د سولې موافقه حاصل نشي، د دې امکان البته نه ردوي چې افغانستان به په کورنۍ جګړه کې ښکېل کېږي. ولې د افغانستان د سولې عالی شورا تر اوسه پورې ستاسو په نظر څه کړي دي او څه کوي شي؟
سره له دې دا سوال ته باید خپله د سولې عالی شورا مسؤلین ځواب ووایي. خو زه داسې فکر کوم چې ممکن د سولې عالی شورا کچېرې داسې خبر کوي په دې تشویش کې ځان د دې لپاره شریک کړي چې غربي نړۍ او دغه جملې نه انګلستان یو ډول تشویش کې چې مخکې له 2014 کال نه د افغانستان سولې پر اوستو کې د
د افغانستان دولت او خلکو سره شورا سره مرسته.
څه فکر کوئ تاسو د افغانستان سولې علي شورا هڅه تر اوسه په دې برخه کې مثبت ارزوي؟ آیا فکر نه کوئ چې تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
تاسو فرض ترګه د پورې موږ لیدلې دي، موږ یې احساس کړی تر اوسه پورې دوی یو نتیجه چې هغه ملموسه نتیجه وي او د افغانستان خلکو عملا لیدلې دي، تر اوسه پورې د شورا د تاسیس نه نه ده لیدل شوی.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانوغزي سره مو زموږ د همکار نوریاس نوري مرکه اورېده. او لس نیمې بجې شوې دي اورېدونکو، نو د نجیب عامر نما د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پوز د کرم ایجنسی په ډبوري کې په یو امنیتی پوسټه د وسلوالو د برید د شندولو په ځوابي برید کې د وو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. بل پلو په تیراک کې نن هم جګړه روانه ده او پوز وایي دوی د پرمختګ او وسلوالو تختیدو په حال کې دي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د چترال د ان ای 22 حلقې نه د کاغذونو د منځوري خلاف یو شمیر سیاسي ګوندونو شکایتونه جمع کړي دي. د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه تر دې وړاندې د کراچۍ نه مسترد شوه. پاکستان او امریکا د ایران د حکومت سره د وروستیو زلزلو پترس کې خلکو ته د سر او مال د زیانونو په وړیدو خواشینی ښکاره کړې او د مرستو ډاډې ورکړې. لیتوانیا وایي په افغانستان کې دو سرتیری د یو افغان عسکر په ډزو ژوبل شوي دي. دا هیواد په افغانستان کې ټول ټال 268 سرتیری لري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوارو په لندن کې د جی 8 هیوادونو د غونډې په ترڅ کې د شمالي کوریا په موضوع خبرې کړې. لاوارو وایي دوه لوري د شمالي کوریا پر سر اختلاف نه لري. او فنلند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په دې بخنه وغوښته چې د دغه هیواد پولیسو سهوان پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړ چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري.
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کړل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې کم موضوعات راغستی دي هغه څه به دا ډول دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې لګېدلې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ور اوس خارونو ته هم رسیدلې دي او د مرګ سوداګرو په ماشومانو باندې د مارټل ګورو په حمله دا ثابته کړه چې د دوی په وړاندې انسانیت هیڅ سیز نه دی. ادارې وایي چې د تیرې نهې پورز د پیښور په مختلفو علاقو کې د مارټل ګولو په حملو کې د ماشومانو او زنانو په شمول 30 کسان جوبل شوي دي او دغه رنگ تیراسیمه کې پوځي عملیاتو کې تروسه 113 هغه مړو او 30 سکیورټي اهلکاران شهیدان شوي دي. او د دې په حق له د مبصرینو وینا ده چې د سواد نروستو د پوځ د دوی ملوه کامیابی ده. د ادارې په وینا چې په خور او قبایلی سیمو کې چې دا وخت کوم صورتحال روان دي نو څوک هم نشي ویلی چې انتخابات بکیږي او کنه، ځکه چې د یورپی یونین راغلو مبصرینو کې د یو وینا ده چې د سکیورټي د اندېښنو له وجې به بلوچستان او فاټا ته مبصرین نه لیږل کیږي، کوم چې ډیر د فکر وړ خبره ده. اداریا اخیری کې لیکي چې په موجوده صورتحال کې کوکتې شینو د یو حقیقت ته چې خیبر پختونخوا او د بلوچستان په ګډون ټول ملک کې د ټول ټاکنو کول یو غټه ننګونه یا چیلنج دی او د دې لپاره اقدامات په خی احتیاط سره پکار دي. خو بل طرف ته چې د طالبانو لخوا کومې دړکې راغلي دي او د هغې له وجې کومه یره ترخه خوره شوې ده نو د هغې اړخ ته هم د پام کولو ضرورت دی. د غرنګ مشرق ولسپانه خپل ادارې کې وایي چې چیف الیکشن کمشنر یو وار بیا په ټولو سیاسی ګوندونو غږ کړی دی چې خپل امیدوارانو او کارمندانو ته هدایت وکړي چې ټول ټاکنو کې د صبر او زغم نه کار واخلي او په ضابطه اخلاقو دی په سختي سره عمل وکړي. اداري وایي چې الیکشن کمیشن سره محدود اختیارات او محدود وسایل دي او به شکه دی وسایلو کې د الیکشن کمیشن د پاره ممکن نه ده چې د غلا غلطۍ او امنیت وزه خرابونکو مخنیوي وکړي، بلکې دا کار د حکومت او انتظامی دی او داسې حالاتو کې چې د پوز لغوا هم ټول ټاکنو کې د پوره پوره مرستې باور ورکړي شوی دی. هیڅ ګرانه نه ده چې ټول ټاکنې به په وخت او پاکي صافي وشي. اداریا اخیره کې زیاتوي چې په ظاهره یو هم داسې وجه نه ښکاري چې ورسره ټول ټاکنې او ځنډیږي. البته د ترهګرو لخوا یو یره ضرور موجود ده، خو بیا باید چې ټول سیاسي کارمندان او په خاص توګه امیدواران په ضابطه اخلاقو سختۍ سره عمل درآمد وکړي او داسې د هیڅ یو ګام نه ډډه وکړي چې ورسره امنیتي وضع خراب شي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکې فورن پالیسی مجلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د مخ پر زیاتېدونکو پیښو او د ډیپلومیټ په نوم یوې بلې مجلې په افغانستان کې د چین پر کردار مقالې خپرې کړې دي چې غټ ټکی یې ګل ایاز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې د ناکامه خار او کراچۍ تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان سیاسي حکومت تاریخي نیټې پوره کېدو باوجود هم د 13 میلیونو خلکو خار کراچۍ کې د تشدد پیښې د اندېښنې وړ دي. مجلې لیکي چې د عدم استحکام فکر اقتصادي بحران لا نور سخت کړی دی. دا د حکومت او د امنیتي ادارو د ناکامۍ یادګرنه کوي چې په دغه خار کې امن او امان پر ځای کولو کې ناکامه شوي. مجلې لیکي چې د را روانو ټول ټاکنو په ترڅ کې داسې ښکاري چې د تشدد پیښې به نورې هم زیاتې شي. مجلې لیکي چې د کراچۍ اوسیدونکي د ورپکو او د جرایم پیشه ډلو پر ضد د فوزي عملیاتو غوښتنه کوي، خو حکومت په سختۍ سره دغه غوښتنې ردوي. زیاتره خلک دا ګومان کوي چې د پیپلز ګوند حکومت کراچۍ ښار ته د فوج ځکه نه رابلي چې ټاکنو نه وړاندې د دوی ناکامي څرګنده نه شي. مجلې د دفاع د وزارت یو چارواکي په حواله لیکي چې په دې وروستو کې د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د کراچۍ پر حالاتو سختې اندېښنې ښودلې او په دې خبرې زور راوړې وو کچري امن امان پر ځای نه شو نو حالات دا قابونه بهر شي. مجللی کی چې په کراچۍ خار کې پر مخ زیاتیدونکو تشدد او ګډوډي د آزاد شفاف او به طرف انتخاباتو پاړه پښتون هم راپورته کړی دی. د مجلی په وینا خراب حکومتداري دغه ګډوډي ته دوام ورکړي. نگران حکومت چې محدود اختیارات لري با ونکړي شي چې دغه کړکیچ باندې قابو عمومي. فورن پالیسی مجللی کی چې یو متبادل لار کراچۍ خار ته فوج حواله کول دي چې د ټاکنو نوړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي وکړي، خو فوج چې په تاریخي تناظر کې د واک اخستو وګي دي دغه وړاندیز به عملی نشي. نو په دې حالاتو کې زیاتره کراچیوال فکر کوي چې د امنیت مسله پر خپل سر ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د چین د چیلنجونو په اړه یو مقاله خبره کړي. مجلې کې چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو نیټه 2014 کال په توندۍ سره رانږدې کیږي. چین ته یو کال پاتې دی چې له افغانستانه به د لویدیځ پام کم شي او په دغه هیواد کې به کارونه هم محدود شي، خو په دې اړه د بیجنګ رول څرګند نه دی چې یو ځل ناټو ځواکونه د افغانستان امنیت ذمہواري افغانانو ته وسپاري. مجلې کې چې یو بل ډیره مهمه خبره دا ده چې چین په سیمه کې د اقتصادي سرمایه‌کاری په اړه سوچ فکر نه دی کړی. افغانستان چین ته وړاندیز کړی وو چې د نړیوال مشر په توګه ورسره یو غوره موقع ده چې نړۍ ته وښایي چې هغوی د سیمه ییز ګټو لپاره په نورو تکیه نه کوي. مجلې کې چیز مکینی حقایقو کې دا خبره څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي چین ته د استحکام فکر ورکوي. بیجنګ په دې خبره کې سم سوچ کوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي سره تر هغه ډلې به په دغه ځواکونو په بریدونو کولو توجه ورکوي او گاونډي هیوادونه لکه چین ته به دغه مسله نه اوړي. د ناټو لخوا د هغه اسلام پالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د چین پر ضد یو ډله هم شامل ده چې اثرات یې څرګند دي شي. مجلې کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو نیټې رانږدې کېدو سره په امنیت کی هم بدون راغلی، چین په دې خبره فکر مند دی چې د اوهیر اسلام پاله ډله لوی ګواختي چې له افغانستان بریدونه کول شي. دغه اندېښنه کم ښکاري. تر ټولو لوی مسله د چین شخصي سېکټر لخوا په افغانستان او نور ګاونډي هیوادونو کې د سرمایه‌کاری منفي نتیجې دي. دغه سرمایه‌کاری منځنی اشیا ته د رسیدو لپاره هم دا چې چین غواړي ژنګ یانګ صوبا چې افغانستان سره پوله لري کې پرمختیایي کارونه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو په تاسو حال کې چې رپورټونه وایي شمالي کوریا د میزایلو د نوې هزمونې پلان لري. د جنوبي کوریا حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د پوځي څارنې د کچې لوړولو خبر ورکړی دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو په حواله ویل شوي چې شمالي کوریا ښایي په خپلو ختیځو سواحلو کې دوه د منځني واټن ویشتونکي میزایل د توغولو لپاره تیار کړي وي. د مشال ریډیو خبري څنګه د کوریا په ټاپو وزمه کې د روستي کړکېچ پاړه رپورټ لري چې جزئیات یې فرشتہ جلالزئی وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بیونګ سین په سیول کې خبريالانو ته وویل چې هر شیبه د دې امکان ست چې شمالي کوریا د مزایلو دغه نوې آزموینه وکړي. غالبا شمالي کوریا د مسودان په نوم د مزایلو یو نوی ډول آزموي چې د منځني واټن ویشتونکی دی. دا مزایل 3.5 کیلومتره لري واټن ویشتلی سي. دا نو د شمالي کوریا په پریکړه پورې اوس اړه لري چې څومره واټن په نقشه کړی. دا مزایل په نږدې او لري واټن کې آزمویل کیدای سي لکه څه موده مخکې چې د جاپان پر سر او توغول سول. د جنوبي کوریا خبری اژانس یون هاب د یو پوځي چارواکي له خولې لیکلي چې د جنوبي کوریا پوځ او د متحدو ایالاتو د ګډو ځواکونو قومندانۍ په سیمه کې د یو ممکن حیاتي تهدید د مخکې له مخکې څرګندولو لپاره خپل فعالیت د څارنې کچې ته لوړ کړی دی. شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې دریم آزموینه ترسره کړه چې په جواب کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا بندیزونه ورباندې سخت شول. له هغه رئیس د شمالي کوریا حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو د اتمي حمله په شمول ګڼ ګواښونه وکړل. شمالي کوریا په سیمه کې د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په خاطر هم خپل غوسه څرګنده کړی ده. د شمالي کوریا کمونست حکومت د سه‌شنبه پر ورځ ټولو بهرنیانو ته د هیواد څخه د وتلو خبرداری ورکړ او د جګړې د پیښېدو امکان یې یاد کړ. شمالي کوریا له بهرنیو ډیپلوماتانو هم وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداری ورکړی چې ډېره وړه پیښه هم د کوریا په ټاپو وزمه کې داسې حالت رامنځته کولی سي چې بیا به یې کنټرول ممکن نه وي. په راتلونکو څو ورځو کې په شمالي کوریا کې ډېرې دولتي لمانځنې او کلیزې دي چې په ترڅ کې به یې شمالي کوریا یو ور بیا د پوځي پریډونو په مرسته د خپل زور څرګندونه وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو د برتانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د پلي سمندري ځواکونو وروستۍ اډه چې څه باندې یو لسیز مخکې پرانستې وه تړل شوې ده. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
د برتانیا د پلي سمندري ځواکونو څلوېښتمې قطعې په افغانستان کې څه باندې لسو کالو خدمت وروسته په دې هیواد کې د عملیاتو په اډه کې خپل سپین بیرغ راکوز کړ. د دې قطعې ځواکونه په 2001 کال کې د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته استول شوي وو چې لومړی ماموریت د بګرام له هوایي اډې پیل او له هغه وروسته د هلمند ولایت په سنګین نهر سراج او موسی کلاه ولسوالیو کې بریالي عملیات مخته یوړل. د انډیپندنت په وینا د برتانیا د پلي سمندري یا مارین ځواکونو بیرغ د تېر یکشنبې په ورځ په سمبولیک ډول د نهر سراج په ولسوالۍ کې راښکته شو او په دې توګه د دې ځواکونو د بیرغ رپېدا په هلمند کې پای ته ورسېده. د برتانیا د کوماندو ځواکونو د ډلې مشر ویلي چې د برتانیا د پلي سمندري ځواکونو له 4000 زیاتو عسکرو په افغانستان کې خدمت کړی او د ښو خدمتونو او قهرمانیو په خاطر شاوخوا 200 عسکرو ته افتخاري مډالونه ورکړل شوي دي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویل د مرین د تعهداتو او سرخندنو په نتیجه کې دا ډاډ حاصل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې چې په افغانستان کې د دې هیواد محارب ماموریت پای ته رسیږي افغانانو ته د بشپړ مسؤلیتونو سپارل ممکن دي. تیر کال په هلمند ولایت کې د برتانیا اډې له 1912 تر کمې شوې. یو شمېر دغه اډې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې او ځینې نورې له منځه یوړل شوې. انډیپندنت ورځپاڼه د څلوېښتمې قطعې د قمندان ډګروال مات جکسن له قوله لیکي چې وایي د دوی کوماندو ځواکونه توانېدلي چې د هلمند په مختلفو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له نړیوالو ځواکونو یا ایساف څخه د چارو مسؤلیت ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په خپل ځان اعتماد زیات شوی چې له خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستو کولی شي په خپل امنیتي چارو ته اوږه ورکړي. انډیپندنت وایي له دې سره سره چې د مرین ځواکونو د څلوېښتمې قطعې ماموریت پای ته ورسېد خو د دې ځواکونو یو شمېر عسکر به له خپلو نورو برتانوي همکارانو سره یو ځای د هلمند ولایت په یو شمېر اډو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو له پرمختیا او ملاتړ سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم دې ته چې په اړه هر څه راشوې
مونږ دې را بیا رځل دې را سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو فرصت خاصه له ماشه کړل دا دې
افغانان څو لري به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې زموږ شګردي مکمل خاطر
د مشال ترانا لاندې بحث د سینی او نړی حالات نور هم څړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت څکوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځلوي په پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تهلو شکل کې دي
عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمون صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین ځونی مې بچي اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان د زابل ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې دغلتې خزو ته د حرفوي زده کړو د ورکولو په لړۍ کې د خیاطۍ په برخه کې 250 تنې خزې روزلي او فارغې کړې دي. دوی وایي له دې سره به د خزو اقتصادي ستونزې ختمې شي. زمونږ همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د زابل د ښځو چارو ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې 250 تنو ښځو ته خیاطي ورزده کړې او له دغه کورس څخه یې د فراغت سندونه هم ورکړي دي. دوی وایي د خیاطي په کورس کې هغه میرمنې شامل کړي دي چې یا په جګړو او چاودنو کې خاوندان وژل شوي او یا د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وي. د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالی وایي دغه میرمنې اوس کولای شي په یوازې سر پرته له دې چې چاته لاس ونیسي د جامو په جوړولو خپلې کورنۍ وساتي. دا وایي هڅه کوي چې اړو ښځو ته نور کارونه هم ورزده کړي. له کورس څخه فارغو شویو ښځو ته د فراغت سندونه، یو د جامو ګنډلو ماشین، اوتو او د ګازو یوه ډبه هم ورکول شوي دي.
موږ 250 خانمې، موږ درې پروژې د غت څخه د ولایت څخه د والي صاحب له همکاري موږ سره کړې ده. دغه یو ماشین ډېر قیمت نه لري، مګر د دوی په ژوند کې ارزښت ډېر لري. په دې خاطر باندې که دوی ډېره ښه زده کړه وکړي او ډېر کوشش ورباندې وکړي چې تر هغو دغه د کالو ګنډلو زده کړي او د دوی په اقتصاد کې به ډېر لوړوالی راشي. په دې خاطر باندې چې یو جوړه کالي په 200 افغانۍ ګڼي، دوی که هېڅ نه وي په ورځ کې یوه جوړه کالي وګڼي د میاشتې 6000 افغانۍ کېږي.
په زابل کې د ښځو چارو ریاست د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې سلګونه داسې میرمنې شته چې د اولادونو ساتنه او د کور چلول یوازې د دوی په غاړه وي. د دغو ښځو زیاته برخه هغه کونډې دي چې خاوندان یې په جګړو، چاودنو او د ناامنیو په نورو پیښو کې وژل شوي دي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زره ته موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
او سوریدونکو اتلان ونی زخبرونه درته وړاندې کوو چې پکې د وتلی افغان لیکوال او سیاستوال عبدالروف بینوا د ژوند او کارو زیار پاړه اوري. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. د دېونه په اتلان خبرونه کې درته د عبدالروف بینوا په اړه معلومات لرو چې د څېړنیزو او سیاسي کتابونو سربېره یې ډرامې هم لیکلي، شعرونه یې هم پریښي او په عملي توګه یې د عدم تشدد په نظریه ولاړ سیاست کړی. دا د ارواښاد عبدالروف بینوا په اړه د اتلان خبرونو دوهمه برخه ده. ارواښاد عبدالروف بینوا په 1913 کال کې د اګست د میاشتې په 3 تاریخ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې زیږیدلی و. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال اسدالله غزنفر وایي عبدالروف بینوا د ژوند بیلابیل اړخونه لري چې په هغه کې د نوموړي د سیاست ترڅنګ د هغه څېړنیزې لیکنې او شاعري شامله ده.
بینوا صاحب یو جامع شخصیت و هر اړخیز شخصیت و په سیاسي دنیا کې دې مهم سره و، یو اجتماعي مسلح و، د یو غو د نثر یو ډېر لوی استاد و. دی د په افغانستان کې د پښتو د نوي شعر یو مخکښ دی. دی د افغانستان د ډرامې په برخه کې یو مهم کس دی. دی د افغانستان په مارخانو کې حساب سړی دی. دی شپاړن دی. دی مختلف اړخونه لري.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالروف بینوا سیاسي برخه کې هم لیکل کړي. د افغانستان لند تاریخ په نامه کتابې د تاریخي پیښو پاړه یو معتبر اثر ګڼل کیږي او د پښتونستان په نامه هم یو کتاب لري. هغه د خپل ګڼ اړخیز کار له وجې د صدیق الله رښتین، عبدالحی حبیبي، ګل پاچا الفت او قیام الدین خادم ترڅنګ د پښتو ادب 5 ستوري نومول شوی و. لیکوال صدیق الله بدر یې د کړي کار په اړه زیاتی.
استاد ارواخات عبدالرؤف بینوا د افغانستان یو پنځه ستوري څخه و. دغه پنځه ستوري چې و په ډېر حساس وخت کې د پښتو ادب د خدمت لپاره مټې بډ وهلې وې، او په هر برخه کې چې هغوی کار کړی و لارښود حیثیت یې درلود او د کار پیل و او ښه پیل و. دوی یوازې یا شاعرۍ ته یا څېړنې ته یا لیکوالۍ ته دغه نه و، دوی په هر برخه کې کوشش کوو چې کار وکړي. مثلا استاد علامه عبدالحی حدیدی چې و څېړنې په برخه کې ډېر بوخت و، خو هغه ځینې هنري نثرونه هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. د افغانستان ادبي تاریخ کې رامنځته کړی دی چې پټه خزانه باندې کار کول ډېر لوی او ستر کار و. دغسې استاد بینوا، استاد الفت، استاد خادم، استاد رشتین، دې ټولو هم د ادبي تاریخ هم د افغانستان د سیاسي تاریخ او اجتماعي تاریخ په لیکلو باندې بوخت ول، هم یې څېړنیز کارونه کول او هم یې تخلیقي کارونه کول. یعنی دې پنځو ستورو په تخلیقي او تخلیقي برخو کې دواړو کې ډېر ښه وځلېدل، ډېر کار یې وکړ. او بینوا د نورو ستورو سره اوږه په اوږه په دې برخو کې ډېر کار کړی دی. یعنی استاد بینوا که پېژندل کېږي یوازې په شاعرۍ باندې نه پېژندل کېږي، یوازې په څېړنې باندې نه پېژندل کېږي. استاد بینوا هم په سیاسي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په ادبي لحاظ پښتنو ته او په مجموع کې افغانانو ته کار کړی دی، خدمت کړی دی. نو ځکه پر افغانانو باندې پرون هم ګران و، نن هم ګران دی، او سبا به هم دغه ګرانښت په افغانانو کې پاتې وي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال او څېړونکی اسد الله غزنفر وای عبدالرؤف بینوا د خپل لیکنو لاره د ټولنې د اصلاح کولو کوشش هم کړی او په دری ژبه هم کتابونه لیکلي.
د ټولنې د اصلاح لپاره مقالې لیکلي دي، چې هغه مقالې هم په خپل وخت کې ډېرې مهمه وي. مثلا د دې مقالونو یو لړۍ وای، یو سلسله وه چې د زړه خواله په نامه به یې لیکله. پنځوس کاله پخوا خبره ده، هغه د یو کتاب په شکل چاپ شوه او هغه د پښتو نثر په شلمه ګړۍ کې د پښتو نثر یوه ډېره ښه بېلګه ګڼل کېږي. دغه راز نور داسې مقالې لیکلي دي چې ټولنه اصلاح ته راوبولي. د علاوه له دې چې په پښتو لیکل کول، په فارسي هم لیکنې کړي دي او یوه نیمه لیکنه یې په عربي باندې هم کړې ده.
د ارواخاد عبدالرؤف بینوا په شاعرۍ کې پریشان افکار نومي کتاب ډېر شهرت لري. لیکوال صدیق الله بدر وای د دې کتاب د شهرت وجه په اسانه ژبه د خلکو او ټولنې په اړه شاعرانه خبرې کول دي.
د دې کتاب د شهرت یو علت خدا او چې استاد بینوا د پښتو شاعرۍ پوره مطالعه درلوده، هم د پخوانی شاعرۍ او هم د خپل اثر او هم د نړیوال ادب مطالعه درلوده او د شعر په برخه کې کافي معلومات درلودل. دا اندې سبب زه فکر کوم چې استاد بینوا پر نورو کمه شاعري کړې و، خو غوره شاعري کړې و، لکه څنګه چې استاد علامه عبدالحی حبیبي هم همداسې کمه شاعري کړې و، خو غوره شاعري کړې و. زه فکر کوم یوازنی علت همدا و چې استاد عبدالرؤف بینوا له نړیوال ادب سره یا له شعر و شاعرۍ سره آشنا و، او هم د افغانستان له تیر او د خپل عصر له آثار او شاعرانو سره بلد و، له شعرونو سره یې بلد و، نو په شعرو نزاکتونو باندې ډېر پوهېده او داسې شعر لیکل چې د خلکو زړونو ته لار کوله او د عصر غوښتنې پکې منعکسې وې، او هغسې مسایل یې په شعرونو کې مطرح کول چې خلکو غوښتل، عصر یې غوښتنه کوله او ادبي تنده پرې خړوبېده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، کله چې د عبدالرؤف بینوا د ادبی کارونو او په خاصه توګه د شاعرۍ په اړه خبرې کوو، نو په 1991 کلونو کې د افغانستان د ملي سرود یا قامی ترانه ذکر خامخ راځي چې د نوموړي په لاس لیکل شوی و.
اسد الله غزنفر د افغانستان د 1903 کال څخه تر 1908 کال پورې دغه رسمي ملي سرود یا ملي ترانه پړوای.
بینوا صاحب په ادبي ژوند کې ځینې داسې ټکي هم شته چې همیشه به یادېږي او د افغانستان د کلتوري تاریخ برخه به وي. په دوی کې یو دا خبره ده چې د افغانستان ملي سرود قومي ترانه چې د داود خان په جمهوریت کې جوړ شوې وه هغه د لیکلې وله او ډېره کامیابه ملي ترانه وه، ډېر کامیاب ملي سرود و چې تر اوسه پورې هم خلک یادوي، خصوصا مشران او خوند ځنې اخلي.
د عبدالروف بینوا په لاس لیکل شوی د افغانستان دغه ملي سرود لپاره موسیقي مشهور افغان موسیقار استاد عبدالغفور برېښنا جوړ کړی و. دلته یې تاسې لومړی موسیقي او ورپسې د ارواښاد بینوا دغه شعر د قاسم خان مندوخیل په غږ کې اوري.
څو چې دام ځکه آسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پاته یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي، تل دی وي افغان ملت، تل دی وي جمهوریت، تل دی وي ملي وحدت، تل دی وي افغان ملت جمهوریت، تل دی وي افغان ملت جمهوریت، ملي وحدت، ملي وحدت.
کاغلی اسد الله غزنفر وای عبدالروف بینوا د عدم تشدد د لارې سیاست کاوه. د هندوستان د مهاتما ګاندی او د پښتنو د ستر مشر باچا خان خان عبدالغفار خان له سیاست متاثر وو او د ویښ زلمیانو د سیاسي ډلې غړی وو. عبدالروف بینوا نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو وزارتونو کې بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په ځینو سفارتونو کې هم دندې ترسره کړې دي. خو ښاغلی اسدالله غزنفر وایي سره له دې هم ارواښاد بینوا ډېر ساده، عاجز او خاکساره سړی وو.
د لاسلاندې کسانو په مقابل کې ډېر نرم انسان وو، خو څوک چې د ده رئیسان وو او غټان وو یغو ته به بیا ډېره سپینه خبره کوله. دا مې د خپل پلار له قوله وایم چې ورسره کار یې کړی دی چې دفتر چپراسیان چې به وو یا به ډریوران وو نو هیڅ وخت بینوا صاحب په هغو باندې پټکنه کوله او بلکې دومره نرم ورسره چلېدو لکه څوک چې له ډېرو مشرانو سره چلېږي. وایي یو ورځ یو څوک ورته راغلل، شکایت یې وکړو چې بینوا صاحب کله دې چپراسیانو سره دومره نرم چلېږي چې ټول دې سپین سترګې کړي دي، ته یو څه تندي ورسره کوه. وایي ده وویل دوی ته همدغه سزا ټولنې ورکړې ده، موږ نور حق نه لرو چې په دوی باندې تر دې زیات څه بار کړو.
ارواښاد عبدالروف بینوا د 1915 کال د جنوري په 11 تاریخ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. ښاغلی غزنفر وایي د ارواښاد بینوا له ژوند او کار څخه ځوانان ډېر څه زده کولی شي.
بینوا صاحب وزارتونو ته ورسېدو لوی مقامونه یې پیدا کړل، خو په اقتصادي لحاظ باندې یې ډېر پاک ژوند وکړو. دی غریب پاتې شو، غریب ورسېدو، په غربت کې وفات شو. دغه لویو شخصیتونو دې اړخ ته هم اشاره کول ډېر ضروري دي چې نوي ځوانان ورنه الهام واخلي او د خپل هغو مشرانو په لاره روان شي چې هغوی پاک اوسېدلی دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، د نننې خبرونې وخت هم دومره وو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي او راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې